دا تو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. دوشنبه ده د تلیه میزان 12 د اکتوبر میاشتې څلرمه. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د روغتیا سکتور د خرابېدو په حال کې دی. طالبانو ویلي چې د عیدګاه جومات مخې ته په چاودنه کې داعش ډله لاس لري. یوه څېړنه وایي چې د ژورنالیستانو په وړاندې پرتې ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي. خوست کې د نجونو او هلکانو لپاره دوه ښوونځي جوړیږي.
دغه مکاتب د انتشار په مالي لګښت مني. د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړیږي.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو اجزنو د لټې پروګرام. له خبرونو یې پیلوو. طالبان ویلي چې د کابل عیدګاه جومات ته څیرمه تر پرونۍ چاودنې وروسته دوی د پلټنې عملیات پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو د حکومت پر چلند انتقاد وکړ. سعودي عربستان وایي چې د ایران له نوي حکومت سره یې د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړی دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون په کابل کې د عیدګاه جومات مخې ته له چاودنې څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي، د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګې ترورستان په خیرخانه کې په یوه کور کې ایسار سوي وو. د په وینا د داعش درې تنه ترورستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنې کې وژل سوي دي. د سیمې دوو اوسیدونکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی په خیرخانه کې د چاودنې او وروسته د څو ساعتونو لپاره د ډزو ژغونه اوریدلی دي. تر دې مخکې د کابل د عیدګاه جومات مخې ته داسې مهال چاودنه وسوه چې د طالبانو د بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سید خوستی ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل سوي او درې تنه ټپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اژانس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور ټپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړي د جومات مخې ته په چاودنه کې دخیلي بللي، خو داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وژل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. اغلی اکبر له هغو محدودو فعالانو او پخوانیو چارواکو ده چې د کابل تر پرونی چاودنې وروسته یې عکس العمل شوولی دی. اکبر پر خپل ټویټر په بیان کې پر پخوانی حکومت او طالبان انتقاد کړی چې د قربانیانو لپاره د عدالت په ټینګښت کې د پاتې راتلو تر څنګ د پخلاینې د حقایقو د ویلو او د تاوان د پرې کولو په برخه کې ګام نه دی پورته کړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو خبري کانفرنس ته وویل.
Certainly it is a dilemma
because یقینا دیوالان جدا کغواړي دی وه واد اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلي. په یو ډول کولای شي دغه د دولت پر ملاتړ غور وکړي. اوس موضوع دا سینه ده موږ نشو کولای د حکومت چلن ته په پام د هغه ملاتړ وکړو. تر اوسه د طالبانو د حکومت چلن هڅونکی نه دی.
بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی د خپل بلاک په یو مطلب کې پرون ویلي، داسې ښکاري چې د افغانستان وضع په خرابېدو ده، ځکه د ده په خبره طالبانو لږ پرم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې سي او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې هغوی هڅه کوي په رسمیت وپېژندل سي، کنګل سوي شتمني ورخلاص سي او له مشرانو یې بندیزونه لرې کړی سي. د قطر هوایي شرکت په یو الوتکه کې پرون 215 مسافرین دوحې ته وړل سوي. د قطر یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، لکه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړ کړ، دا 15مه چارتر سوي الوتکه و چې د یکشنبې په ورځ یې له کابل خلک وایستل. اکثر کسان چې په دې الوتکه کې دوحې ته انتقال سوي افغانان دي. د کابل هوایي ډګر ورو ورو عادي حالت ته راګرځي، ځکه د امریکایانو او نورو بهرنیو هیوادونو لخوا د خلکو د انتقال په بهیر کې د ډګر زیاتې برخې زیانمنې سوي. له افغانستان قطر ته انتقال سی بکسان به لومړی په یو موقتی کم کې ځای پر ځای کیږي او د اسنادو تر پروسس وروسته به د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېږدول سي. قطر له افغانستان د خلکو د ایستلو او په خپل خوره کې کډوالو ته د موقتی کمپونو په خاطر د لویدیځو هیوادونو لخوا ستایل سوی. سعودی عربستان پرون تایید کړ چې تیره میاشتې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړ. رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر میاشتې پر 28مه سویوي، خو هغه د دغو خبرو ځای پټاګ نه کړ. دا هغه نیټه ده چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه. سعودی عربستان ویلی چې له ایران سره خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي، خو هیله لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نه حلیدونکو مسئلو لپاره لاره هواره کړي. څو میاشتې مخکې تر دې چې توندلارې ولسمشر ابراهیم رئیسی په اګست میاشت کې خپله دنده پیل کړي، د سعودی عربستان او ایران ترمنځ په پراخ کې د خبرو درې پړاوونه مخته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پړاوونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. د چنبې په ورځ د چین جنگي جټ او بم غورځوونکو الوتکو د تایوان د هوایي دفاع ساحې ته نږدې تر ټولو پراخ یرغل ورور. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون په ویلامه کې ویل واشنگتن تایوان ته نږدې د چین د هغو پړاوونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه لري چې د بې ثباتۍ، غلطې محاسبې او د سیمې د سولې او ثبات د کمزوري سبب کیږي. چین تایوان چې د ډیموکراتیک حکومت لخوا کنټرولېږي د خپل قلمرو یوه برخه ګڼي، خو تایوان ځان یو خپلواک دولت بولي. تایوان په دې وروستیو کې خپلې خاورې ته نږدې د چین د هوایي ځواک د فعالیتونو له ډېرېدو شکایت کړی. تیره جمعه، شنبه او یک شنبه د تایوان دفاع وزارت راپور ورکړ چې د چین هوایي ځواک خپلې الوتکې د دوی قلمرو ته داخل کړي چې 9 الوتنې یوازې د شنبې پورې سوې دي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو مننه کړې او ویلي دي چې چین په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل. ورزو دراپورونو برخیته. د طالبانو یو چارواکی ویلي پرون په کابل کې د ادګا جمعه مخې ته ل 14 څو ساعت وروسته د داعشتلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت د خراسان څنګه ترورستان په خیرخانه کې په یو کور کې سرسي وو. د دې په وینا د داعش درې تنه ترورستان د خپل انتحاري واسکټ په 14 کې وژل سوي دي. تر دې مخکې د کابل د ادګا جمعه مخې ته داسې محل 14 وسو چې د طالبانو د بیان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه پکې روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورونوي چارو وزارت ویان قاري سید خوستي ویلي په دې 14 کې لشته لږه دوه کسان وژل سوي او درې تنه چپیان سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. خو د جرمني خبري اجنس خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې 14 کې لشته لږه 12 کسان وژل سوي او تر 200 زیات نور چپیان سوي دي. که څه هم طالبانو په داعش پورې تړلې کړي د جمعه مخې ته په 14 کې دخیلی بللي، خو داعش تل په دې اړه څه نه دی ویلي.
طالبانو ویلی خای د کابل پرونی 14 د داعش اړوندو کړو کړی وی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل ادګا جماعت مخته تر 14 څو ساعت وروسته ازادي رادیو ته وکړه.
انوزم ما
اوس هم زموږ څیړنې روانې دي، خو لمړني معلومات ښیي چې خای د داعش اړوند کړیو دا بری تر سره کړی وی. پرونی 14 د کابل د ادګا جماعت دروازې ته څیرمه داسې وخت وشو چې حالته د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحي مراسم روانو. مجاهد ازادي رادیو ته وویل هغه د 14 لزای لري او زیان نه دی وروخته، خو د ارقامو له شریکولو پرته وویل چې په پیښه کې یو شمېر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار اوسې د مغل ساحې نه لرې وسو، متاسفانه زموږ یو شمېر هېوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. دا پیښه موږ غندو. د جنایتو جنایتکارانو او فطرګرې ډلې سي افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري. اوس هم درې کسان د دوی نیول سوي دي. او
د کابل د اکثرو نورو خونړیو 14 په څیر د پرونی 14 مړي او ټپیان ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي. مجاهد په دې پیښه کې د داعش د ښکېلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د 14 مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دی ویلي. مګر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې درې کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د دوو مړي په جلال آباد ښار او د درېیم کس مړی په چپرهار کې ځړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمي اسوشیټډ پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15مه کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسېدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 26مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه وخت وشو چې لسګونه زره کسان غوښتل له افغانستانه ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورچولو. د کابل د دې خونړۍ چاودنې مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. د داعش ډلې د خراسان څانګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډیر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واکتا د طالبانو له رسېدو د مخه په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې یوه نظر پوښتنه شوي چې پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یوه ستونزه دا ده چې خبریالانو ته پر وخت اطلاعات نه ورکول کیږي، امنیتي او اقتصادي ګواښونه په زیاتې دودي او نورې ستونزې هم زیاتې سوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته رسنۍ له چندان ښه وضعیت سره مخ نه دي. د اندېښنو ته په کتو د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې په دې اړه د خپلې نظر پوښتنې پایلې له خلکو سره شریکې کړې. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ اوس مهال یوازې 1.5% رسنۍ په افغانستان کې فعال دي. په دې نظر پوښتنه کې راغلي سلویخت 1% خبریالان له امنیتي اندېښنو سره ژوند کوي او نږدې 15% نورې چې ښځې هم پکې شامل دي له کاري او اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي د نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل
که څه هم مخکینی نظام ستونزې درلودې، خو د اساسي قانون په څیر د حقوقي چتر لاندې موږ اطلاعاتو ته لاسرسی کوو، د همدې حقوقي چتر لاندې رسنیو فعالیت کوو. اوس چې نظام بدل شوی، له اسلامي امارت مو غوښتنه دا ده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو سره یو پروګرام ولري او له رسنیو ملاتړ وکړي.
هاخوا یو شمیر افغان خبریالان په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښونو او اندېښنو سره مله بولي. د رویټرز خبری اژانس خبریال اوروج حکیمی وای په افغانستان کې د بیان ازادي د لمنځتلو په حال کې ده. د دې لپاره چې طالبان د نړیوالو رسنیو له خبریالانو سره همکاري کوي، باید له افغان خبریالانو هم ملاتړ وکړي.
ازادي بیان کاملا رنگ خود از دست داده در
د بیان ازادي خپل رنگ بایللی. په افغانستان خبریالان د وړاندې په سیر د اطلاع رسونی او راپور جوړونی په برخه کې خلاص مټ نه لري، خو برعکس نړیوال خبریالان په ډیر اسانۍ سره خبري پوښښ لري. طالبان بهرنیو خبریالانو سره نه، بلکې افغان خبریالانو سره ستونزې لري.
خو طالبانو تل ویلي چې رسنۍ نه سانسوروي، ورسره همکاري لري او د خبریالانو د کار په وړاندې بخند نه رامنځته کوي. د سلام وطندار رادیو خبریال میلاد عزیز هغه رسنۍ چې د مسؤلینو په وینا یې تېر یک شنبه یو شمېر کسان چې ځانونه یې طالبان معرفي کړي وو د دوی دفتر ته هم ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتلي ووایي خبریالان په افغانستان کې د سر خوندیتوب نه لري، چې دا به په راتلونکي کې رسنۍ او د دوی کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د طالبانو پر اتک سره خبریالان د سر خوندیتوب نه لري. خبریالان په دې وروستیو کې وهل ټکول شوي او رسنۍ پوښتل شوي دي. کله چې دوی په ځینو سوژو کار کوي، د طالبانو تایید ته اړتیا لري. دا ستونزې به په راتلونکي کې په یو ناورین واوړي.
د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم 153 بېلابېلو غږیزو چاپي او تصویري رسنیو خپل فعالیت درولی دی. په دې موده کې یو شمېر خبریالان د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د خبریالانو د وژنې پېښې هم ثبت شوي چې تر ټولو تازه یې په جلال آباد ښار کې د سید معروف سادات په نوم د یو افغان خبریال وژل کېدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان پر روغتیایي وضعیت اندیښنه وښوده. دغه سازمان یو بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي وضع په خرابېدو ده او د ځینو خاصو ناروغیو لکه نس ناستي، شری، کووینونس او پولیو په برخه کې شاتګ سوی دی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. اخو یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق ویلی چې په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو لسګونه سیار په دندو ګمارلی دي. سپیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړې چې دغه هیواد روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی، د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناست یا اظهال پیښې ډېرې شوې. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې همداراز زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیايي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیايي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چارې دغه هیواد روغتیايي سیستم په وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو لږ تر لږه دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابل وبرو سیمو کې یونیسف د روغتیايي خدمتونو 6 سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
د خوست اړوند د قلموال مینی په سیمه کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په مالي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره د دوو ښوونځیو د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې. دغه ودانۍ به په 15 میاشتو کې بشپړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کې نجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانۍ جوړې شوې، خو د زده کوونکو د ډیرښت له کبله تر اوسه هم ډیر شمېر نجونې او هلکان په باد او باران او د لمر سوځنده ګرمۍ ته د ماندې کېني او زده کړې کوي. همدې اړتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د دوه نورو ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مؤسسه چې د یادو خوانځیو ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي، یو تن استازی مظفر شاه آزادۍ راډیو ته وویل د خوانځي بل جوړېدو وروسته پلمریز برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیچار په مالی لګښت منی د قلموال مینه په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوا بیل بیل تعمیرونه جوړیږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې رقم ضرورت د شاګردانو دی. په دې یو لابراتوار دی، پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی او سره د اوبو د پاره د سولر سیستم په دقیق مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینه د نجونو او هلکانو په خوانځیو کې د نوی ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خو د دې خوانځیو زده کوونکي په بیدیا کې لمر ته کېناستل. د یادې سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپلو خبرو کې د یونیسیر څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډېر ضرورت و، زموږ شاګردان او ماشومان به او د لمر ته ناست وو، موږ کومه سیوره نه درلوده، کوم داسې لویې ونمو نه درلودې، دغسې بیابان کې به ناست وو. خوشبختانه چې هغه ضرورت رپه شو، د دې نه مننه کوو.
د قلموال مینه یو بل مشر ملک زرین وایي دوی دومره وس نه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه وه، نو له دې کبله ډېر په تکلیف وو.
دا مکتب چې نو موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ ملاب د ښوونځي په باره کې د شاګردانو په باره کې چې موږ رسېدګي نش وکړای چې هغه مو په نورو ښوونځیو کې داخل کړي وای، موږ یې مصارف کړي وای. موږ دومره خوښ یو چې دغه ښوونځی موږ ته جوړ شي، د موږ ماشومان ټول کولا بارام شو مخته پیدا وسدا.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار لخوا د پروژو د کار لپاره مننه وکړه. وی غوښتل چې نوري ورته پروژې هم عملی کړي. خوست ولی محمد نبی عمری ول دوی د بیا رغونی کارونو تلیواله دي او د پروژو په لیکیدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا د متعلمین مکتبونه مدرسې دا ټول دوی همکاري ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپل همکاري په دې کې ونسب مویس په مولي هم نه ده اضافه دې هم کوشش وکړي.
په خوست کې د محل په شاوخوا 1500 ښوونځیو کې څه د پاسه 300 ماشومان زده کړې کوي چې یو لک نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د اووم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي، خو نجونې په پرله پسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
اوس به ملالی بشیر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا په پوځي اډو کې د میشتو افغانانو د وضعیت په اړه لیکلي دي. یاد افغانان په وروستیو کې له افغانستان څخه متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. نږدې 350,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو برخو کې په اتو نظامي اډو کې شپې ورځې تیروي او په زرګونو نور له دې هېواده د باندې په امریکایي اډو کې وتلو ته سترګې په لاره دي. یو پوځي چارواکی نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې پوځي اډې په استوګنځایونو بدلې سوي دي. مقاله په متحده ایالاتو کې په یو پوځي کمپ کې د افغانانو د ورځني ژوند یو برخه انځوروي. په مقاله کې راغلي چې د منی په نسبتا ګرم ورځو کې ځینې افغانان له امریکایي سرتیرو سره فوټبال کوي، کوچنیان له داوطلبانو سره په هنري کارونو بوخت وي لکه نقاشي، او د ورځپاڼې په وینا د دوی میندې انګلیسي زده کوي. خو په دې مقاله کې راغلي چې نظامي کمپ ته له ورتګ وروسته هیڅ یو یې له هغه ځای د باندې نه دی وتلی، پرته له هغو چې د امریکا تبع دي یا د دې هیواد د دایمي اقامت کارت لري. د سکاتلند چاپ نېشنل خبرونې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې اوه ورځې کېږي درو افغان شذو په سکاتلند کې د خوړو اعتصاب پیل کړی دی او دوی د دې هیواد له وګړو غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خپل ژغ پورته کړي. د مقالې په وینا دغه درو شذو چې میندې هم دي له اوه ورځو راهیسې د افغان شذو وضعیت ته د نړۍ د پام اړولو په خاطر یوازې اوبه څښلې دي. د نېشنل په مقاله کې راغلي چې دغه شذو له برتانیې، جرمني او سویډن په ګډون له ګڼو هیوادونو د ملاتړ پیغامونه ترلاسه کړي. د مقاله په وینا د غدری شذي د طالبانو د غچ لبیری نه غواړي نمونه واخیستل سي. ورسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د مقاله په لیکنه سلګونو افغان پناهغښتون کې سکاتلند ته رسیدلې دي. د جیورست په نوم یوې آنلاین خبرونې د امنیسټي انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان هغه راپور ته اشاره کړې چې وايي پولند په غیر قانوني توګه افغانان باسي. د دې مقاله په لیکنه د دې سازمان څېړنې څرګنده کړي چې د غیر قانوني استلو ترڅنګ افغانان په پولند کې د خوړو، پاک اوبو او نظافت اسانتیاو د کمښت په حال کې وخت تیروي. د امنیسټي انټرنیشنل څېړنه ښیي چې اوس مهال 2 افغان پناهغښتون کې په ډیر بد وضعیت کې په پولند کې شپې ورځې تیروي. دې سازمان له پولند غوښتي چې دا کار ودروي او هغه کسان ومني چې د هیواد ته پناه وروړي.
تاسیا زدی رادیو ته غوړیست او وسمرزو د کرکټ نړۍ ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. لدی عملې په نړۍ ولو سیالیو کې د کرکټ ملي لوبډلې د ګډون په اړه غنی اندیشنې او پښتني راپورته کړي. یو مسأله ده چې دوی به د اکتوبر 14 نیټې څخه په متحده عرب اماراتو کې پیلیدونکې د کرکټ شلاوریز نړیوال جام کې د کومې جنډې او کوم ملي سرود لاندې لوبه کوي. پر دې او د افغانستان د کرکټ د راتلونکي په اړه بشیر غوش د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلی سره مرکه کړي. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې افغان لوبډله کله د شل اوره نړیوال کرکټ لپاره متحده عرب اماراتو ته ځي.
د افغانستان ملي لوبډله دلته تمریناتي کیمپ لري په پلازمینه کابل کې چې روزمره د خپل تمرینات کوي او بیا په خپل منځ کې سیالي هم سره لري. اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمینه کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه بیا متحده امارات ځي. د کرکټ د بینی شورا د خواسته هم تیره ورځ موږ ته میسج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاص شوي دي.
فضلی صاحب، تاسو چې د نړیوال جام د پاره کم ټیم اعلان کړی دی، کوم لوبډله مو اعلان کړی، په دې کې ډیر هغه خلک بیا راوستل شوي دي، هغه لوبغاړي پخوانی چې خلکو فکر کاوه چې نور کریر ختم دی، د دې وجه څه و تاسو ولې دا راوستل؟ او تاسو نه ښکاري چې دا د ځینو ځوانانو حق خوړل دي، هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړي دي؟
که چیرې وګورو وسم ځوان لوبغاړي ډیر دي په لوبډله کې، خو البته د نور نړیوال لوبډلو جوړښت وګورو نو په اکثره لوبډلې کې هم بازي تجربه ناک لوبغاړي شته، ځکه تاسو معلومه ده نړیوال جام یو غټ ایونت دی او غټ سیالي دي د غټ ټیمونو سره، نو په کار دا دي چې یو نیم هغه لوبغاړي چې پرفارمنس یې هم صحیح وي او په ځمن کې تجربه هم ولري، انټرنیشنل کرکټ یې ډیر کړی وي، هغه اړینه ده چې دغه نو ځوانانو سره وي.
فضلی صاحب، دغه سکواډ چې تاسو یادونه وکړه، دې باره کې راشد خان ویلي چې تاسو هغه سره مشوره نه وکړي او د دې وجې نه هغه د کپتانۍ نه لاس په سر شو، بیا تاسو محمد نبی کپتان اعلان کړ، نو اوس د راشد خان څه حالت دی؟ هغه تاسو بیرته پخلا کړی دی که نه؟ بیا به د تیر جام غوندې بې اتفاقي په ټیم کې
هیڅ نه و، داسې د خفګان خبره نشته، دا خو معمولا یو طبیعي خبره ده. خامخا دا شی به راځي. تاسو د راشد خان سټیټمنټ ولیدی یا دغه بیان ولیدی چې هغه زموږ هدف یو زموږ میشن دا دی چې موږ نړیوال جام وګټو؟ نو ټولو لوبډله په یو اتحاد او اتفاق ته هیڅ نه و، داسې مشکل نشته.
فضلی صاحب، دغه د جنجالونو مسلې ته کرا شو، اوس د راشد خان جنجال مو بیا د حکومت بدل شو په افغانستان کې، نظام بدل شو، دې ستاسو په د کرکټ بورډ باندې د کرکټ لوبډلې باندې څومره اغېز کړی دی؟ اوس موږ ستاسو اکسونو کې وینو چې دا نوی د طالبانو بیرغ ستاسو خوا ته پروت دی، نو تاسو څه وایئ؟ موږ ته خو معلومات داسې رسېدلي دي چې کرکټ بورډ تاسو نه وضاحت غوښتی دی چې تاسو به د کم ملي سرود او د کم ملي بیرغ لاندې لوبېږئ؟
دا خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې واقعا هم یو تاولات راغله، مخکنی نظام لاړې، اوس نوی نظام دلته حاکم دی، نو د اوسني حکومت د لوري موږ ته هیڅ نوه ستونزه نه ده جوړه شوې، بلکې د کرکټ اداره د هماغه تخنیکي خلکو سره ده، روزمره چارې په ډېره نورمال حالات کې روانې دي، هم د دنیا د بورډونو سره، هم د کرکټ د بینالمللي شورا د قوانینو مطابق او د کرکټ بورډ د اساسنامې مطابق زموږ هر څه نورمال روان دي، او د بیرغ یا د سرود موضوع چې ده هغه هم انشاءالله په یو دوه ورځو کې په فاینل شي، په هغه کې هم داسې غټه ستونزه نشته.
نه فضلی صاحب، نو اوس په تاسو د کم بیرغ لاندې لوبېږې؟ لکه دا خو صحیح ده چې معلوم به شي، خو تاسو اوس ټیم لیږئ، نو دا خو مخکې نه فیصله شوې چې کم بیرغ د لاندې به ځي، سرود به کمی وي؟ بل د خزینه لوبډلې په باره کې مراته وایي، ځکه چې آسټرېلیا ټیم ویلي وو چې ښځو ته طالبان اجازه نه ورکوي لوبو دپاره، نو موږ چې د سړو سره هم لوبې نه کوو، په دې اړه څه وایي تاسو؟
دا به انشاءالله یو دوه ورځې کې فاینل شي، بیا به تاسو سره او د ټولو رسنیو سره شریک کړو انشاءالله. خزینه لوبغاړي پلان په افغانستان کې موجود دي، تقریبا 13 لوبغاړي هم دغه رنګ د دوی روزونکي او هغه کمی خوندې چې په اداره کې کار کوي، نو نورمال هغه د دې پروسه روانه ده. په دې تیرو 13 کالو کې هم زموږ د خزینه لوبډلو هم د هیواد نه بهر کم سفر نه دی کړی، نو موږ چې کله د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کاوه، د دغه شرط نه د افغانستان ملي لوبډله مستثنا وه، نو دروسه پرې د نوي حکومت ته خاصه هم مرسته داسې څه نه دی راغلي چې په د دوی پر ورزش یا په دغه باندې کمبینډ یا پابندي لګېدلې، په هماغه نورمال حالات کې روان دي. د دې نه مخکې چې موږ لوبډله دلته واغو خپل شری او افغاني لباس مراد کړی، هیڅ داسې څه به نه وي انشاءالله چې هغه د اسلام سره په ټکر کې وي یا غیر شرعي وي.
د کرکټ بورډ عمومي مشر حاجي عزیز الله فضلي و چې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال بشیر ګواش پښتني ځواب ولی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
آزادی رادیو تغواجی است. دا هم ده دیخ پرونی ده مهم و خبرونو لندیز. ده طالبان یو چاروائی که ویلی پرون ده کابل ایدگاه جماعت مخیتا لچودن چو ساعت و روز تا ده دایشتالی ده پوتو غورو پرزد عملیات پایل سول. جماعت تیرم پا چودن که طالبانو ده پینزو ملکانو وجل که دل تایید کردی. ده اروپای طولنی ده بحرنی سیاست مشروعی د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرند د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وجل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. د قطر هوایي شرکت په یو الوتکې کې پرون 215 مسافرین د وهې ته وړل سوي دي. سعودي عربستان پرون تایید کړی چې تیره میاشت یې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پړاوونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. په اورزګان ولایت کې پر 200 کورونیو د نغدو پیسو مرستې وویشل سوې. دغه مرسته په دې ولایت کې پر هغو کورونیو وویشل سوې چې په جګړو کې زیانمنې سوې دي. نور په دې راپور کې
په اورزګان ولایت کې د یو ان ایچ سی آر موسسې تر چتر لاندې د سلګونو اړمنو کورنیو سره د نغدي پیسو د مرستو د ویش لړۍ د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پیل سوه. په اورزګان ولایت کې د طالبانو د سمي شکایتونو او ملکي تلفاتو مسول مولوي محمد قاسم پورکانی وایي د نغدي پیسو دغه مرستې چې هرې کورنۍ ته $150 ورکول کیږي پر 600 هغه کورنۍ وویشل کیږي چې د جګړو پر مهال زیان ورته رسېدلی وو. موړی وای د یادو مرستو لپاره تر سره کړي سروې په شفاف ډول تر سره کړي.
یو کورنوي ته مخکې ورکول سوی ول چې دا تقریبا $115 ورکول کیږي. باندې 499 کورنوي ته اوس آمده سوی دا طریقه برابرې. نو دا ډیر په شفاف طریقه باندې موږ د لپاره ډیر هلې کړي دي او کوشش مو کړی دي چې باید دا په شفاف طریقه باندې او په ډیر شپه ځکه په شفاف طریقه باندې واغه مستحق او اړمن کورنوي ته ورسیږي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي وایي تیرو جګړو زیات زیانونه ورته رسولي دي او د دغه نغدي پیسو په ترلاسه کولو سره به د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره سي. د دې لړلې دوه تن مرستو اخیستونکو په زل احمد او احمد شاه غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې هم ورته مرستې ورسره وسی.
ګرد مسلمانان د ټیکا دي در بدر دي کلوا ماجر دي ټوله بیچارهګان باید د ګرد سره داسې مرستي وسی. در مسلمان سره باید مرسته وسی بیچارهګان در بدر دي ټیکا دي.
سیم پزل احمد دی د پیسې چرکه مش پیسو ته ډیره اړتیا درلوده. کور ودان باز مش سره نور داسې مرستي وسی مش ته د پیسې کې باید نه کې زمر روزګان ولات د ډیرو ته و سره مخ دی.
د پداسیال کې د چې دوی ورځې مخ کې هم په روزګان ولایت کې د 2500 کورونه یو سره د خړو د نړیوال سازمان لخوا د خوراکي توکو د مرستې د ویش پروسه پیل شوی و. په اورزګان ولایت کې د نړیوالو خیریه موسسو لخوا په دغه ولایت کې له بیوزله او جګړه ځپلو کورنۍ سره دغه مرستې پر داسې مهال کیږي چې سمو د مخ کې WP او یا هم د خړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړی وو که په افغانستان کې حالات دغه ډول دوام وکړي نو تر 2022 میلادي کال پورې به 90% خلک عاجل مرستو ته پیدا کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
اساسي
او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو، چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو را توازی کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم، د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده، او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي، او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیرو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان اغای ده چه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام پا دی بانده تاکید کهی چه حقا کسان چه لیک الوست ازده کرده دی، حقوی ده حقا چا سره چه لیک الوست ازده ندی دوی سره برابر ندی. اغا چا چه پوهاوی لری، اغا چا چه پوهاوی نلری، دوی سره برابر ندی. دا دوهم آیات. او دریم موضوع اغا حدیث دی چه دیر مشهور حدیث دی چه طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، چه بعض محدثینو وایی چه مسلم هم پکی شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث پر روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري، او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخښلې دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې، او کولای شي چې نور ته د روښنایي لارې وروخی.
فرضي سي حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تضمینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
په نړۍ کې حکومتونه، خاصا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیر لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني، او ک نړۍ سره ژوند کوړي باید هغه بین المللي حقوق او یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم الشان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي، او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي، او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي، همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د زده کړې د پاره خنډ جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاند ووایو چې یو خو هغه هیوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هیوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي، هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هیوادونه محکومي. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي، او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي، د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي، او ټول وګړو ته، ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي، د تعلیم د زده کړې حق باید ور.
همدار از رازو کورنۍ یو ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابره کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعدو پرانا کې، او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانا کې یا اخلاقي قواعد او اخلاقي ژوند پرانا کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې، زمينه برابر کې. دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کړي. کدوی د حق ته توجه و نه کړي، نو کېدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي، او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطح ناورینونه رامنځته کړي، او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته؟
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامی ملی اخلاقی مهم ته توجه وکړو، او خپل اولادونه په هر شي وچ کیږي. کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکې کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیر زیات مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیر زیات مننه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د روکوسو عزیزانو قدرمنو مینوالو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې ده. درنو اوریدونکو په دې ورستیو ورځو کې ستاسو د هغو پیغامونو شمیر چې د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې دي لږ شوی دي. امکان لري چې علت یې دا وي چې زموږ د ازادي راډیو کورنۍ شمیره چې تاسو کولی سوای د هغې لارې خپل پیغامونه ثبت کړي کار نه کوي، او زموږ د بهرنۍ شمیرې د لارې زنګ وهل یو څه ګرانه تمامېږي. خو که چیرې تاسو کوشش وکړئ چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ، نو ستاسو مصرف به ډیر زیات نه وي. مثلا که چیرې تاسو صرف خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره په لنډه توګه ووایاست او د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز یو نشانه ووایاست، نو دا ټوله یوه دقیقه وخت هم نه نیسي. نو په دې هیله چې تاسو خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولیږئ، او په دې امید چې ستاسو خپلوان او عزیزان ډیر ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خپرونه بیا هم د ځینو پیدا سوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه انکه هله احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریانی ما د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرمه. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله، د پلار نوم فاضل نومیږي، لکه عصبي ستونزم لري. دلته ورنه نادره کشوي او مونږ سره ده چې چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري، ما سره دې زما په لرې شمیره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمیره ده 0 3 2 9 3 9. او هم چې که چیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 3. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0. د پیغام د نشریدلم هیله مند یم.
سلامونه نه کې هیله دی ازادي راډیو کارکون کوریدن کتا. زه هم پیغام مې سب کو وارس محبت یې ولیدې صاحب نه. یو کس دا د جواد په نامه باندې، هغه سترګې شنې دي، سور غوندې هلک ده. نو وایي چې زه د ننګرهار یم، د خپل پلار نوم هم نه واورېدي. هر د چا زوی وراره یي، هر څوک زما غږ اوري. نو د صاحب نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره 0 1 1 0 0 او امتحان شماره مې دا 0 1 1 5 0 8 1 3 1.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د 8/13 نیټه ماسپښین مهال دخل ته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه، وای د هرات د خوانی من د هرات ولایت د مرکز نه یم، او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. د دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي، مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. 0 6 9 5 9 5 9 5 6 یعنی 0 5 9 5 9 5 6. بله اتصالات میرا ده 0 8 1 1 6 6 4 9، یعنی 0 8 1 1 6 6 4 9.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمد لله ما دې غږی ولایت الکنی ولایت نو مو یو نفر پیدا کړی ده، شمامه دینی محمد الله زوی ده، دی یک ولسوالی ده. هر څو کار چا ورکی په دې شمیره دې زنګ ووایي 0 9 1 2 3 2. بل شمیره ده 0 9 1 8 6 6
گران اور دن کو دعوت حقوق دوستانو پیغامونه چستا سود جنو پیدا سوی عزیزانو په حق لیه معلومات راکاو. اوس په هم دوغه اوریدونکو پیغامونه په ګره سره وورو چې د خپل رکو سوب عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زه نظر محمد یم داسې هلمند د ولایت د مرجې د ولسوالۍ سره په خدمات کې یم. زما د احقاضې دا پنځلس کاره کېږي چې ورځ کې هر یو کې معلومات لري. ما ته دې په دغه شماره باندې ټلیفون وکړ 0 1 0 1 0 1 3. السلام علیکم.
سلام انا زه جهادنا له هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د زنداور د سینه ساس سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمسلا تقریبا درې کال دوې یا درې میاشتې اضافه وخت کېږي چې د خپل د کوره څخه نادرکه شوی دی. اوس موږ د نایسراج کې په نایسراج کې یو د ابن رمضان کا د پلو سره د ده د نایسراج څخه نادرکه شوی دی. هر شمسلا په هکله موږ هېڅ معلومات نه لرو، نو هر چا ته هر مسلمان ته که معلومات د شمسلا په هکله د سیګردۍ میانکته سرچمینه ځوان دی سره رقمه ژره ده لمګټه نه کوي دغه سینما سرچینه پر سر کوي خبرې ډېرې نه کوي کمې کوي رسکرا ځوان دی. نو هر چاته که معلومات یې مهرباني د مخه زما سره په دغه شمېره 0 0 5 2 9 5 8 2 په ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 5 2 9 5 8 2. نو چې سم دقیق معلومات نه یو تر وګوره هر مسلمان ورته لازم غواړل ماته ګزار نو چې دقیق معلومات یې خپل جایزه خپل روپی دی وغواړي خپل شریف دی وغواړي مخزن ګور پته دې پلاس راکې زاله توسم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زمونږ یو ماشوم د قندوز نو رکسوی دا اصل د ننګرهار دا نو می سردار ول دا شنې سترګې دي دا تقریبا دا 14 کلن دی او 15 ورځې کی نه درا کښوی دا
ورور دینا یو د ارون په نامه یو الګ د جلال آباد خبر کښوی دا او یو نیس کیږي چې نه درا کښوی دا او د شریفون شماره دا وسو یو 0 1 0 2 2 3 0 دا بل ټلیفون شماره دا 0 8 1 3 3 0. او چا چا ته معلومات په دې شمارو دې منتظم وي د خیال محمد زوی د سارک د ولسوالۍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی خبرې کوم د تیم د بلوچستان کوټي خانوزی سګایزم. ملګرو ازادي رادیو څخه ډیره مننه کوم. ډیر کړو دا نه یم چې بار بار زموږ پیغامونه نشر کړی دي. د ډیر خلکو د ډیر مسلمانانو ورونو اجزان قربان پیدا شوی دي. نو د ازادي رادیو ز ډیر شکریا ادا کوم. نو کچېری ار مسلمان ورور موږ ته دغه پیغام راکې زموږ ورک عزیز کوم دی تقریبا د اتو کال څخه د خپل کور نه درک دی چې غنی جان د نوم دی. نو که غنی ورور په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د غنی په اکر معلومات لري د جمعه خان کا زوی دی تقریبا د لس 12 کال څخه تقریبا کم سه کم د کور نه درک دی. نو مور پلار کورنۍ ډیره زیاته په خپګان ده، ډېر څه پریشان دي. نو کچېری ار مسلمان ورور ته د غنی په اکر معلومات یې مسته په دغه نمبر د مهرباني د مخه ټلیفون راوکی خپل شنې دې هم د لاسه کې مو ته دې ټلیفون په درش مې راو کې ټلیفون نش مې را درته وایم 0 3 1 5 8 0 1 0 1. یان دې 0 3 1 5 8 0 1. چې مې را یو ځل بیا تکرارم په اردو باندې باز مینوال به په دې پوېږي 0 0 3 1 6 0 1 7. د مهرباني د مخه د ازادي رادیو ډیر شکریا ده کوم. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین لپشنه خبرې کوم. نو ازادي رادیو ته موږ بار بار پیغامونه ډیر ریکارډ کړی دي چې هغه زما د ترورې زوی نمیږي چې دا دوه نمیږي د مشر ورور نن چې دی هغه لالی دی دا لس 12 کاله کیږي چې دی ورک دی د په عقل هیڅ معلومات نه د ځوان نه د مارکستا نه کارغه مسلمان رور ته یا معلوماتي یا د مرګ یا لازم مرسته دي خامخه د مهرباني د مخه په دغه شمره زنګ راو یم ډیر زیات خوشاله سو. نو زما د ټپانه شمره چې دا 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی 0 3 10 8 17 8 9. والسلام في احترام.
پیغام پیغام رادیو آزادی ته زما یو انډیوال دی په نامه د محمد ګل د یلمند د ندالی ولسوالۍ دی د خدای داد زوی دی د مخلا او د نورګلو د جهادګل ورور دی د محمد یار ورور دی کچیری د خپل خپلوان زما اواز او زرازګل د کندوز ولایت د شتاتی د ولسوالۍ ته ټلیفون کوم کچیری زما غوی ورونه غوری ما سره دی په دغه نمبر تماس ونیسي 0 0 3 2 0 2 2 دا زما پیغام دی د لنډیوال محمد ګل د سکاله درک نه لرم د خپل خپلوان د یلمند ندالی د زرغون کلی د جی ډنګر د کور کدی څوک زما د زغ اوري زرازګل د کندوز ولایت د شاتور ولسوالۍ په تماس یم ما پیغام څوک اوري محمد ګل کی دا ورسی السلام علیکم اکرام
زه عبدالله خبر کوم د ما دا یو کال کېږي پروس کال قرقین په اوله ورځ کې زما زوی ورک شوی 12 کلن دی ازادۍ راډیو ته پیغام چاپلی سی اوسه دا سوالک د مونږ سره ده نو دا تسلیم شي زما شمېره ده 0 0 0 9 5 2 9 کار چا سره یي دغه ما په دې نمبر ما ته زنګ وهي زه خپل زوی راولم
السلام علیکم ما یو اندوال دی حکمت الله په نام سره نه یې ورک دی هر کې څه اړه معلومات لري نو دا د پنس نه لري چې څنګه راوي چې پر بیا کریږي نه اچیا نه سره دوه اچیا نه را یو ځل بیا چې پر بیا کریږي نه اچیا نه سره دوه اچیا السلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی رادیو ته دا پیغام پیړم چې ما یو زیلی په نامه د نصرت الله نصاب تقریبا 4 کال کېږي چې ورڅوي دي په عمر باندې 18 یا 19 کال دي د کندهار د ولایت د جړی دوله سوالي د ناجی د کې هر ورځ کې پاکله معلومات لري تر دغه شمیرې د تماس لاسره ونیسي سپر و یو درې و دوا پنځه شپږ بل شماره 0 0 4 5 1 1 1 4 2 9 شماره بیا تکراروم 0 0 0 1 1 3 2 5 والسلام
السلام علیکم زه جهاد مال د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ د زنداور د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم زما یو ورور دی په نامه د شمس الله سره کوم جره ده او ګردی میانکته صورت مینه نفر دی تقریبا د 22 کالو دی یو کال دوه میاشتې وخت کېږي چې نه درکه دی خپل د کور وتلی بیا چا نه لیدلی دی نه څوک په خبر دی نو هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات یې سره رقمه ژره ده ګردی بس لنګوټه وشی نه تړي ما سین یو رخشینه پر سر کوي نو دا د هغه چیری وخاتو امن چکو کې یو بل وخت هم تللی وو مګر اوس هېڅ چا نه لیدلی دی نه څوک معلومات په لري نو په دغه لمبر دی ما ته ټلیفون وکړي که هر مسلمان ورته معلومات چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 0 5 2 9 5 2 2 د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 0 5 2 9 5 2 2 د محمد یار اخون زوی مزه دغه ما ورور دی په نامه د شمس الله جایزه لري هر مسلمان ورور که پیدا کړي به شیرینی ستاسو شګیری د ازادۍ رادیو څخه یو جهان منن ته د خبر په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه تیمور شام د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ خبره کوم زما ورور دا وکاله کې چې نادر کسوی دی نوم یې محمد شاه دی د نام سپا خون زی دی د مشر نوم یې داود شاه دی کار څوک د پاړه یو څه معلومات لري یا د خپل مزاغ اوري نو د مهرباني له مخې دې پر لاندې شمیرو زما سره تماس ونیسي او هر څوک د پاړه مته معلومات راکړي موږ به شرینی ورته ورکو له خپل طاقت سره سم شماره وایم 0 0 0 4 شپاد سلور اته دری پنځه سپر ازل بیا شمالوان سپر و سپر سلور شپاد سلور اته دری پنځه سپر و سلام په احترام د ازادي رادیو سره ډیر
قدرمن اوریدونکو ته همدغه ورسی پیغام په خپل ډول سره درنن ورځ دغه پروگرام پایته رسیدي تر بل خبرونه پوري تاسو ته آرام ژوند او بشپړ روغتیا غواړم شه چاري
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو یاو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5